کین اړخ سازمانونو په اردو کې نفوس پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړه.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له ننني ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په څو دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای، کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه، بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزی د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دی زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جوماتونه، جرګې او مرکې، سپینګیري او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجې نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په 3/10 ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د 2 ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 ته رسیږي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه شوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول، او د افغانستان خلک پرې اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډېرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندریو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکوونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکوونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سر په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزی ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي یرغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هېواد ته راغلل، زموږ هېواد یې اشغال کړ، له هماغه اولې ورځې زموږ د هېواد فضا او هرمې دوی په اختیار کې وو. زموږ په هېواد کې دوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیری زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه به د ازادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هېواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسی قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لار ووهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خنډونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
شبی گولا وڑی پرندے وڑی وڑی پرندے ಮಕ್ಕಳ ಪಲಾಸ್ತಿಕ ಹೆಸರು ಬೋಲು